په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو ته خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې سات په خبرونو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وایي چې پرونی په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیال او د بیړنیو مرستو له همغږي کوونکي مارټین ګریفت سره په کتنه کې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. توماس ویسټ بیگانه وخت په خپل ټولنیزه شبکه ایکس کې د خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې متحده ایالات د افغانانو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره د بشري مرستو مخکښ تمویلونکی پاتې شوی دی. خغلی ویست ویلی دی منندوی دی چې پلیکون کې شریکان مرسته د نړیوالو اصول مطابق رسوي. د افغانستان لپاره د امریکا شارژ د افیر کرندیکر په دې ورسوي کله ازادي راډیو سره په وزانګړې مرکه کې وویل چې متحده ایالاتونو د 2021 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی له دې هیواد سره د 2 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې دي. د آسیا پرختي بانک له افغانستان سره د 400 میلیون ډالر مرسته تسویق کړه. د بانک پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه مرسته د زیانګالو افغانانو د لاسنیوي په ځانګړې توګه خزو او نجونو ته ځانګړې شوې. د خبر پانه لمخې ټولې دغه پیسې به د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا ولګول شي. 100 میلیون ډالر د خړو نړیوال پروګرام ته ورکول کېږي چې له 1.3 میلیون زیات افغانان تر پوښښ لاندې راولي. 200 میلیون ډالر یونیسف ته ورکول کېږي چې په لاسو ولایتونو کې د 1.5 میلیون ماشومان ملاتړ پر وکړي او پاتې 100 میلیون له کرنې د ودې د ملاتړ پر چارو لګول کېږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي تر پایل افغانانو سره د مرستې لپاره د 1 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې وه. ترکیه افغانستان ته د 40 ټنه درملو او طبي وسایلو د لیکت خبر ورکړی دی. د ترکیه انادول خبری آژانس پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې په دغه مرستو کې د ایکس رې ماشینونو په ګډون یو شمیر پرمختللي وسایل شامل دي. دغه طبي مرستې په کابل کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ته سپارل شوې دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و کمالي مرستې ورونه رسیږي په افغانستان کې به شاوخوا 8 میلیون وګړي له روغتیايي خدمتونو بې برخې شي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان وایي هیواد له اسرائیل سره د اړیکو عادي کېدو ته ورنږدې دی او پر دې لور ثابت پرمختګ کوي. هغه دغه څرګندونې پرون چهارشنبه له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. سلمان همدارنګ خبرداری ورکړ چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي نو هیواد به هم دا کار وکړي. نوموړي دغه څرګندونې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویل چې ایران اټوم بم ولري نو دوی هم باید ولري. سلمان زیاته کړه د امنیتي دلایلو او په منځني ختیځ کې وقت اندول لپاره دا مهم دی، خو نوموړي وویل نه غواړي چې دا شی وویني. تهران هغه تورنه چې ګواکې د اټوم بم په لټه کې دی رد کړی دی. سپینې ماڼۍ له کانګرس غوښتنې چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د میلیارډونو ډالرو نور مرسته تسویق کړي. دغه غوښتنه داسې مهال کې چې د روسي ځواکونو په وړاندې د اوکراین یرغلیز عملیات د هوا له سړېدو او شرایطو له لاسختېدو سره دوام لري. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جان کیربی پرون چهارشنبه خبر اعلان ته وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره وګوري او له هغه به د جګړې د وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. جان کیربی وویل منې را روان دی او وخت اساس دی او زیاته کړه چې سپینې ماڼۍ زیلنسکي تشویق کړی چې د کانګرس له غړو سره وګوري چې د پوځي مرستو د دوام ملاتړ وکړي. د کانګرس یو شمېر غړي له اوکراین سره د پوځي مرستو د دوام مخالف دی. ازادي رادیو اوري مخکله د چونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. د دې لاندې خبري برخه لومړی راپور. اروپای ټولنې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره له افغانستان سره د 140 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. دا د اروپای ټولنې د هغو مرستو لړۍ ده چې په 13 دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا کارت د ښځو د نه پرېښودو په غبرګون کې درول شوې وه. نور جزئیات په دې راپورټ کې.
اروپای ټولنه وایي افغانستان ته وروسته تر دې د بندو شوو پیسو د آزادېدو پریکړه وکړه چې شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوې تګلارې څارنه او ارزونه وکړه. په بروکسل کې د اروپای ټولنې د کمیسیون یوې ویاندې انا پیسونیرو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی ډاکټر لاسه کړی چې افغان ښځې او نجونې د مرستو د ویش په ټولو اړخونو کې ګډون لري. نوموړي زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې 130 میلیونه یورو مرسته به د زده کړو، روغتیا، کرنې او د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو لګول کیږي.
The decision to release funds previously frozen.
افغانستان ته د پیسو لیږدولو پریکړه چې طالبانو لخوا موسسو کې د خزو د کاربندیز لکبل زندول شوی و، ورسته تر دې بیا وشو چې موږ شپږ میاشتې د خزو لپاره د خزو په وسیله د یو اصل اثرنه او ارزونه وکړه. دا اصل دا ډاډ منوي چې افغان خزو ونجونی د مرستو رسولو په ټولو چارو کې ونډه لري.
اروپای ټولنې او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو وروسته تر هغه افغانستان سره مرستې وځنډولې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګو. دغه نړیوالو بنسټونو استدلال کوي چې د ښځو له ګډون پرته دوی د مرستو رسولو چارې په عادي او منظم ډول مخته نشي وړلی. که څه هم د ناروې د کډوالو شورا او یو شمېر نورو مرسته کوونکو ادارو ویل چې طالب چارواکو د دوی خزینه کارکونکو ته د بیرته کار کولو ژمنې کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د نویو مرستو په تړاو خپل اعلامیه کې دا معلومات نه دی ورکړي چې طالبانو بیرته د خیریه موسسو خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړې او که نه، خو یوازې دومره یې ویلي چې دوی د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو په ګډون ډاډمن شوي دي. د اروپای ټولنې د کمیسیون ویاند انا پیسونیرو وایي افغانستان سره شوې نوې مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د نورو چینلونو له لارې د افغانانو پر اړتیاوو لګول کیږي.
The EU funds will continue to be directed through UN agencies.
دا پیسې به د ملګرو ملتونو ادارو، نړیوال بانک او په افغانستان کې نړیوالو موسسو ته ورکول کیږي. د دې مالی ملاتړ هدف دا دی چې د افغانانو د نمرنیو اړتیاوو پوره کېدو ته کار وشي. د افغانان دا مهال په خپل هیواد کې له اندېښمنونکو ننګونو سره مخامخ دي.
اروپایي ټولنه وایي 940 میلیونه یورو مرسته یې افغانستان سره د مرستو د هغې 1 میلیارد یورو د بستې برخه ده چې 2021 کال په اګست کې اعلان شوې وه.
نن پنجشنبه د سپتمبر 1 د سولې نړیواله ورځ ده. د طالبانو سرپرست حکومت وایي په افغانستان کې سولې او امنیت ټینګ دی، خو د یو شمېر کارپوهانو په باور جګړه په افغانستان کې ختمه شوې، خو رښتینې سوله تر اوسه په دې هیواد کې نه ده ټینګه شوې. د 2021 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره عملاً په دې هیواد کې د امریکا او اوږده جګړه پای ته ورسېده. د لویدیځ ملاتړی حکومت ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل. آیا د طالبانو پر واکمنېدو سره افغانستان ته له جګړې وروسته یا پوست وار هیواد په توګه کتل کیږي، او که بیا هم هغه یو ناامنه هیواد ګڼل کیږي؟ دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د دفاعي چارو له شنونکو او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي څخه کړې ده.
اساسا د افغانستان په مسله کې د امریکا قواوې یا د ناتو قواوې فقط یو بود دی. اصلي بود داخلي جنگ دی چې له یو خوا حکومت د افغانستان چې پلویان یې درلود په ملي ټولنه کې د امریکا په شمول، له بلې خوا یو شورش و چې د حکومت مقابل کې ولاړ. د امریکا بود لا تللی دی، دا بل بود چې دی په دې کې خصوصیت دا دی لکه چې په هر شورش کې وي، که شورش د مصالحې له لارې راشي بیا نو پوست وار کېږي، یعنې فصل جنګ یو هیواد کېږي. اما که د نظامي غلبې د شورشیانو راشي بیا نو دیکتاتوري راځي. عین هغه کار کېږي لکه چې په ویتنام کې راغله. ویتنام کې امریکایان چې ووتل اصلا په خپلو منځو کې د مصالحې ته ونه رسېدل، په وجود کې کوششونه وشول، په نتیجه کې خپل شورشیانو په نظامي لارې واک ترلاسه کړو او په نتیجه کې یو دیکتاتوري رامنځته شوله. هغه دیکتاتوري چې مشروعیت یې له خلکو نه راځي، بلکې مشروعیت یې له ایدیالوژي نه راځي، او هغه ایدیالوژي څوک نه مني، بیا د کوی په زور باندې خلک تحمیلوي.
د جګړې یو اړخ بهرنیان ول، بلې په افغانستان کې د بهرنیانو ملاتړی حکومت د نړیوالو ځواکونو ووتل، بل اړخ ړنګ شو. ړنګ شوی حکومت څه فکر کوي چې ونه توانید د سولې هغه هڅه چې نړیوالو هم کلک ملاتړ کوو ثمر ته ورسوي؟
نه، دغه حکومت له ابتدا نه ډېر متکی په خارجي کومکونو لکه چې په اټیامل سيزيكي د افغانستان چپی حکومتونه په اوسال شورې باندې متکی وو. دویم په خارجي او امریکا باندې متکی وو. دا فکر کاوه چې تر اخره پورې به امریکا او ناتو سره پاتې په خپل داسې کوششونه کوي چې په خپل ځان بسیا شي. په دا کې مسله دا وه د ناتو او د امریکا هدف دا و چې بالاخره د افغانستان کې ظرفیتونه ملي ظرفیتونه داسې راپورته شي چې ضرورت نور قواو ته ونوي. اما متاسفانه د داسې یو شریک پیدا نه شو په افغانستان کې. ډېر سیاسيونه او رهبرانو فکر کاوه چې امریکا به د دایي دلته موجود وي او د خپلو تنظیمي او ډله ییزو ګټو په فکر کې وو. نو ځکه د دولت لپاره هغه باثبات جهادونه رامنځته نه شول او هغه د نورو تر تاثیر لاندې راغلل. 2001 کې معنی خبره وکړه. په 2001 کې چې خبره خلاصه شوله داسې و چې لیوي خوا امریکایان راغلل، اما د دې په ځای چې په افغانستان یو سوله وشي د داخلي جنگ نیمه خو املای ورتړل چې بل دولت مغلوبه کی. دا بل دولت نه مغلوبه شو له قدرت وګرځیده، اما نه مصالحه لاري تر یو ځای شو. عین کار وسموش، یعنی نه مصالحه وشوله د حکومت او د طالبانو مستی او نه په زور دا دغه یو ډول لمزه یو ډول نتیجه کې دا یو هغه حالت دی چې یو داخلي جنگ کې نه د سولې لاري ثبات راځي او نه د جنگ لاري د جنگ لاري یو خوای یوسینو دیکتاتوري راځي.
مخکې تاسو په سرګندونو کې ویل چې د شخړې اړخونه کله چې د سولې موافقې ته نه رسي یو دیکتاتوري حالت غوره کوي. هغه له جګړې وروسته حالت کراشو دی سیمه هیوادونو ته. سیمه هیوادونه هم چندان دموکرات هیوادونه نه دي، هلته هم استبدادي رژیمونه حاکم دي. منځنۍ اسیا هیوادونو ته وګورو که نورو ته، د دویغو هیوادونو او د افغانستان د اوسني شرایطو ترمنځ ورته والی څه ده او توپیر څه دی؟
منځنۍ اسیا مسله بیله ده، هیڅ تداوم دی. مسلی آسیا قوی نهادونه رامنځته کړل او قوی نهادونه ایجاد شوري لخت را پیدا شول.
خو جلالی صاحب هغه هم استبدادي ارګانونه دي چې په زور او جبر پر خلکو حکومت کوي. دیموکراتیک خوځښتونه هلته ځپل شوي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې په دغه هیوادونو کې داسې یو منسجم دیموکراتیک کاراکتر رامنځته نه شول. ما په 1993 تر 2000 پورې دغه منطقه لیکنې کولې، ځکه منطقې کې مسؤول د دې منطقې وم. په هغه وخت کې داسې شرایط رامنځته نه شول چې دیموکراتیکو قواوې وده وکړي، ځکه په دغه شرایطو کې چې ډېر اویا کاله استبدال ته ژوند کړی و، دوی دغه موبلایزیشن ډېر مشکل دی. په ځایونو کې پاکستان ته چې وګورې، هغه انګلستانو نه ملي یعنی یووالی په میراث وانخیست، مګر ښه بوسات یې په میراث واخیستل. یعنی ښه نهادونه په میراث ورسېد، چې هغه پوځ دی، بیوروکراسي ده او استخبارات دي. یوګو په مټ باندې د ثبات خپل مسک راوست. په دوه مرکزی آسیا هیوادونو کې یو بوسات لارې نهادون لارې چې ډېر پاخه شوي و، یو لارې ثبات رامنځته کړ. دا نه وایي چې دا دیموکراتیک هیوادونه دي، مګر ثبات لري.
توپیر په څه کې دی؟ طالبانو هم په همدغه شکل یو سیستم رامنځته کړی دی. افغانستان نسبتا اوس امن دی، پخوانی جګړې ختمې شوې دي. پکې د ناامنۍ او راپورونه نه ورکول کیږي. پخوا به هر ورځ د شخړو او د ناامنۍ او راپورونه به وو. د ورځې 200-300 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول کېدل. توپیر په څه کې دی؟ دغه سیستمونه چې د منځنۍ اسیا کې حاکم دي او د طالبانو ترمنځ.
خبره دا ده چې په مرکزی اسیا کې دومره استبداد موجود نه دی لکه چې د طالبان لخوا په افغانستان باندې تعمیل دي، ځکه چې دوی یو قدرت انحصار کړی دی. چا باور نه لري، چون خلک دوی نه غواړي. خلک ترې بیزاره دي. د دې لپاره چې خلکو باندې حکومت کې خپل کنټرول زیاتوي، د دوی هغه کلید دی قدرت په کنټرول کې دی. که کنټرول لږ لاسه ورکړي، دوی خپله څوک نه مني. او په هغو هېوادو کې چې ورته وګورې، هغه بدیل ته ګوري. چون بدیل نه وي، خلک هم هغه ګرچې نیمه استبدادي دولتونه دي، چون بدیل نشته، غواړي چې ثبات په خاطر باندې وګوري. وسط په افغانستان کې خبره بېل خبره ده. د افغانستان خلکو په 40 کاله بل رقم تجارب ولیدل، او په نتیجه کې دا وز کامل فرق لري.
اما جلالي صاحب، خو په افغانستان کې هم بل بدیل نشته ده. کوم بدیل ښکاري د طالبانو ځای ونیسي؟
فعلا خو دا بدیل ځکه نشته چې دنیا هم چند علاقه نه لري چې په افغانستان کې مداخله وکړي. او دغه مسله د سبق شوې ده چې طالبان فکر وکړي چې دوی مسؤول دي او یو نوی اعتماد په نفس پیدا کړي، او ځکه نو هغه څه چې غواړي هغه کوي.
د طالبانو سرپرست حکومت چارواکي ولې ادعا کوي چې افغانستان اوس امن او سوله لرونکی هیواد دی؟
هیڅ شک نشته چې پر افغانستان سوله راغلې. هم راغلې ځکه امن خودی خپل جوړو دغه انتحاري حمله خودی کوله ملکی هدف باندې خودی حمله کوله دولت سره خودی جنگیدل لارې په دې نام نه کړی مینون خودی خکول نو ځکه وو فائدې زیات دي نو لاس واخې شو قدرت په لاس کې نو ځکه هم راغلی ده بلې هم په دې نظر راغلی چې په تبیل شکل باندې د خلکو د حمایت لارې راغلی ده دا د شي ودل چې ان رمزه وړي وو د امیر اوسلې و هغه قدرت په لاس کې و
جلالی صاحب اوس ډیر خلک وایي چې افغانستان امن دی آیا دا امن د ثبات په معنا هم ده او که ثبات جلا تعریف لري
خبره دا ده چې امن او ثبات له مختلف شیان دي یو چیرته ورته په فزیکي شکل سره امن موجود وي په ډېر دیکتاتورانو کې امن موجود وي مګر ثبات هغه ورته شي چې خلک راضي وي هغه تر اصطلاحاتو کې بشري امنیت وایي بشري امنیت په دوه ستنو باندې ولاړ دی یوستنه خلکو ازادي لبیری نه چې خلک لبیری نه خلاص حکومت لبیری دی غلن لبیری دی بیکار لبیری دی سیاسي پولیس لبیری دی لبیری نه خلاص خارجان لبیری دی تجاوز لبیری نه خلاص دوهمه دغه ازادي له احتیاج ده چې هغه احتیاج داسې چې فکر کې دغه دوری جنن لره مسابا ده به موجود ده کار جنن لره سبب هم موجود ده دغه ثبات دی په یک ثبات ثبات په دې اساس باندې ډیر نور صح کار دی چې د خلکو د رضایت او د حکومت او د خلکو ترمنځ د قرارداد په اساس باندې د موافقې په اساس باندې د اعتماد په اساس باندې رامنځته کیږي دا په ځینو هیوادونو کې نشته ثبات هم موجود دی او که طالبان وایي چې هم میراوسته دي هم په دې خاطر راوسته دي چې په خوب بیا ملتي دی راوسته اما اوس فعلا هم شاید وجودي هم په افغانستان کې ثبات وجود نه لري
ستاسو په نظر له کومې لارې افغانستان یوې رښتینې سولې ته رسېدای شي
فقط هغه ورسېدلی شي چې یو قرارداد د خلکو د حکومت پر موجود یعنی یو مشروعیت داخلي رامنځته شي مشروعیت داخلي دا دی چې په کلاسیک تاریخ کې چې ورته وګوري خلک یو دغه ورکې بیعت ورکې حکومت ته د ځینو قرارو لپاره د ځینو اقداماتو لپاره د ځینو پالیسیګانو لپاره او دولت دا ژمنه وکړي چې هغه نوستات جوړي دغه ژمنې په ځای کولای شي کنه دغه دوه شی په افغانستان کې نشته نه د خلکو د دولت ترمنځ یو قرارداد موجود چې یو حکومت ومني یو مشروع حکومت ومني او له بلې خوا خپل دولت دا امکانات نه لري چې په هر ځای کې ملا کینه نو خدای امکان نه لري چې هغه حکومت خلک به باور وکړي په اوسني شرایطو کې طالبان په دې غرض دي چې که دنیا یې په رسمه ونه پیژني ځینې شیان لري اول دې چې په داخل د افغانستان کې داسې یو قوي مقاومت نشته مقابل دا چې د ځینې هیوادو سره ارتباطات لري تجارت لري ورسره او ځینې سفارتو کې خپل نمایندګان شته او راکړه ورکړه د مسایګانو سره لري فکر کوي چې دنیا دومره مصروفه ده چې د افغانستان کې دومره د مداخلې دپاره هغه نه لري اشتها نه لري نو ځکه دوی فکر کوي چې په موسمي شرایطو کې دوی دنیا غوښتنې د افغانستان د خلکو د غوښتنو د منلو لپاره آمادگی نه لري ځکه هغه غوښتنې په ځای کې خپل کنټرول له لاسه ورکوي
د امنیتي او دفاعي چارو له شنونکو او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وکړه
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنګ دوستانو سلامونه میومنی
دا چې له کورونې لغړ سره سیاو جن ناس یو تاسو ته مسیج یا زنګ راسي او تاسو هغه او کې نک تو وخت کې شاید هغه ته نږدې مرګري خو خو دا فکر کې شاید دا بل څوک یې
دی وی دا سیمې مېرمنې غږ مو اورېد چې ویلې یو شمیر نارینه د کورونې پر خځو باندې بی ځای نه حق شک کوي د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومې بدې پایلې لري د شک کول او رواني زیانونه کوم دي او د اسلام دین په اړه څه وایي نن امدا موضوع چېرو ملتیا مو کړی قدر من اردوونکو د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میرمن او میړه ترمنځ باور اعتماد او درناوی اساسي او اصلي اصل دی تجربه خو د لیک چیرې درناوی او اعتماد نوي د ژوند ټول چارې ګډې وډې کیږي یو بل ته ند درناوی او بے باوري د کورنۍ آرام فضا پلانجو او شخړو بدلوي زینی وقت بیا ګارد ژوند د هم دی بیزای شکونو لامل لمنځه هم ځي، ځکه شک هغه څه دی چې د وخت په تیریدلو سره د انسان ذهن د منفي خواته بیایي. د مقابل کس نیک عمل غلط ورته ښکاري، شکمن کس شک ته د حقیقت فکر کوي. شریفه چې د یو میرمنې مستعار نوم دی وایي چې په کم عمر زاړه سړي ته واده شوي، اوس یوه لور او درې زامن لري. دا چې دا ځوانه او میړه یې زوړ دی، په دې باندې پرته له کوم ثبوته شک کوي.
سندش کلان شده این کلانگی مثلا برش میگه
عمر یه زیاد شوی طول ور توایی چه ده زوری خزه دی زوانه ده ده هم دیل پارا چه زدیر ور نوڑایم پا ما بندی پرتله دی چه کم نوم نصب کرمی و گوری شک گوی را توایی چه ده زوان میده واری پا هم دی خبرمو جنگ شو زیبو وحلم ده پلار کورتای ولی گلم ده پلار کورتا هم را پسی را غی ویلی چه تا ولی ویلی چه زیبو حلیم او پریخیم ما چې تر هغه ورته ویل چې کله مې داسې ویلي تیزاب یې مختاره وشیندل.
د روان شناسانو په باور شک تر یو حد لار انسان سره مل وي، خو د ځینو خلکو شک بیا په ژوند کې د تباهۍ لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي اغلی اندړ وایي چې یو شمېر نارینه پر میرمنو باندې د ټلیفون پر زنګ او پیغام هم شک کوي.
داسې له کورنۍ له غړو سره یو جای ناست یو تا ته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکې نه کې یا پټي کې دوه وخت کې شاید هغه د تا نږدې ملګری خو بیا دا فکر کوي شاید دا بل څوک وي، ځکه په دې وخت کې ډېر شک کوي، ډېر بد تاثیر کوي. یعنی زه په دې ناامیده کېږم چې یعنې په ما کورنۍ اعتبار نه لري، دا ماته ناامیدي راکوي. یعنی د خور یا د ورور یا د میرمن د خاوند ترمنځ مشکلات ډېر راځي، پاره خبره کې نو بیا جنجال راځي، زیاتره وخت بیا بېرته تانه ورکوي. یعنې مخکې له دې چې دی شک وکړي باید هغه پوښتنه مخامخ ورته وکړي چې دا زنګ د چا و څوک و، او که په دې مثلا هغه خپله باید هغه میرمن ورته وایي، له هېڅ وخت له خاوند یا له ورور څخه دا خبر نه پټوي، هغه ورته وایي، خو دوی که د شک په سترګه ورته ونه ګوري او دغسې سمه پوښتنه ورته وکړي هغه به بهتره وي.
اغلی اندړ زیاتوي اوسمهال چې له کور څخه بهر طالبانو پر میرمنو باندې چاپیریال تنگ کړی، ژوند یې ورته سخت کړی، بې شمېره بندیزونه یې لګولي، په کور دننه بیا د ځینو نارینهو له لاسه ښځې آرام نه دي.
نه د باندې تګ اجازه لري، نه په کور کې ډېر موبایل استفاده کولی شي، طبعاً هسې موبایل استفاده کې چا سره دومره مصرفوي، دا خبرې ښځو ته طبعاً همیشه کېږي. نه د باندې راحت دی، نه د کور په داخله کې ښځه هېڅ وخت خپلې غوښتنو ته نه دي رسېدلې، نه رسېږي په د افغانستان په دغو نارینهو باندې چې دوی مثلا افغانستان کې ډېر دا ډېر بد نارینه دي چې نه خوب کور په قراره پرېږدي، نه د باندې پرېږدي. زیاتره وخت خلک نه ته د خودکشي سبب هم شوي دي چې په خویندې یا په میرمنو باندې داسې شکونه غله زونده ناامیده کوي.
میرمن اندړ له نارینهو څخه غواړي
له نارینهو هم دا خواهش ده چې هېڅ وخت په خپلې خور باندې په خپلې میرمن باندې دغسې بې معنا شکونه ونه کړي، هغو ته لږ حق خپل حق ورکړي، هغه لږ په خپله خوښه ژوند کولو ته پرېږدي. یو خو د باندې او طالبان حکومت دولت څوک چې د ښځو باندې قیدګري اوس کړې ده، دی حداقل په کور کې دوی ته لږ خوشحالي ورکړي چې کور کې خو خسته نه سي، ورته ژوند ورته تریخ نه سي. ښځه ډېر خفه کېږي، مثلا بې جایه بې معنا شک چې یا د ورور له خوا سي، یا د خاوند، یا داسې بل نارینه له خوا په میرمن څه شک راسي، هغه باندې ډېر روحي فشار راځي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې یو شمېر نارینه آن په خپلې مور باندې د دې لپاره چې یوه ښځه ده شک کوي.
نارینه پر خپل میرمنو باندې، پر خپل خویندو باندې، حتی داسې نارینه شته چې پر خپل مور باندې هغوی شک کوي، یو ډول په هر حالت کې شک کوي ورباندې، مطلب که هغه تعلیم کې دوی شک کوي ورباندې چې دا تعلیم په خاطر نه شي، دا نورو مسایلو په خاطر باندې د کور واړي بیرون وځي، که هغه موبایل کاریم پر هغې شک کوي، د هغې په دوستانو باندې شک کوي. یعنی په ډېرو مواردو کې نارینه پر خپلې ښځینه باندې شک کوي، او دغه شک د دې لامل کیږي چې د دوی ژوند سخت شي، د دوی په ژوند کې هغه چې به توس یا هغه مخته لاړ نه شي، ځکه کله چې په ژوند کې په اړیکه کې هغه هر ډول اړیکه شک رامنځته راشي، نو اړیکه به څنګه چې په کار یا هغه مخته نه ځي. بل دا شک کول دا زما په نظر باندې خپل ډول پرواهي ناروغي ده، ځکه یو انسان چې یو څه نه لیدلي، یو انسان چې په یو څه باندې معلومات نه ترلاسه کړي، یو څه شواهد ورسره نه وي، هغه په شي باندې شک کوي، نو دا خپل یو ډول ناروغي ده، یو ډول منفي ناروغي ده. یعنی د انسان دا ذهن داسې شوی چې یعنی دا منفي ډول ته سوق شوی اوسي، دا شک ور باندې ونه کړي. هغه مثال تلیفون په درلودو، هغه که د کور نه د باندې پوتوي، هغه که د خپلو خویندو میرمنې یا د مور یا د کورنۍ د نورو ښځینه بهرنۍ کې اوسي دوستان اوسي خپل خپلوان اوسي نو دا شک ور باندې نه کوي که چېرته څوک تعلیم ولري خو دا مثلا خو هغه نارینه چې وایي تعلیم نه لري هغه بیا په دې مسله باندې نه پوهیږي چېرې شک په څه مطلب باندې شک به کوم ځایونه رامنځته کړي خو زه وایم چې نارینه دا یو ډېر بې معنا کار کوي چې دوی شک کوي دا یو ډېر چټي کار دی چې دوی بې ځایه په ډېرو نه موضوعاتو باندې پر خپلو ښځینهو باندې شک کوي او همدغه شک د دې لامل شي چې بیا د دوی په ژوند کې تر دې پورې شي ژوند دې له ډېرو زیاتو کړاوونو سره مخ واوسي.
د دې کس په وینا د ژوند خوښي په اعتماد او باور کې نغښتي. دا زیاتوي چې په میرمنو کې هم ځینې بیا داسې دي چې د کور پر نارینه وو شک کوي.
مونږ چې ژوند کې هر اړیکه مختلف مونږ چې ژوند کې له هر اړیکه سره مختزو هغه غیر شک ډیره خه مختتللی شي که چېرته خاوند او میرمن ووسی که دوی په بل باندې شک ولري دا اړیکه هیڅ وخت سره مختنه نه ځنه خزینه هم شته په خپل خاوند باندې مثال شک کوي چیرې دا بهر کې نور خزو سره نور جنو سره اړیکه ونه لري یا مثال د کاروبار باندې شک کوي یا په نور مسایلو باندې تا داس خزینه هم شته په خپل خاوند باندې داس خویدات لګولې چې مثال ته د بیرون شپانه کې ملګرو دوستانو سره په عموم کې خو په غوښتل نه کې به نسبت له خزینه نه نارینه به ډیر شک کوي مثال خپل خپل کوینده مند تعلیم ته نه پرېږدي اته ډاکټر ته تک باندې زور باندې لګیدلی بازار ته وي نه پرېږدي چې وي لار شي ځان تکالی واخلي نور سودا چې دوی په ورځني ژوند کې ورته ضرورت لري هغه واخلي زما په نظر باندې یو ډول ناروغي هم د ناروغي تر څنګ باندې دا د تعلیم د کچ ټیټواله دي چې زموږ په ټولنه کې بدبختي به دوی چې زموږ د خزینو تر څنګ ډېرې نارینه ورخ هم بې تعلیمه ده وغوی د شکل زیانونو نه پوهیږي.
د خون کې او مدني فعال قمر نیازی په وینا ډیر شمیر افغان نارینه د ژوند په اړه برخه کې ځان ته د حق ورکوي چې لومړی کس باید دی وي خبره د دې ومنل شي کړوړه د دې وستایل شي هغه کم منفي کړ لکه شک کول هم وي د دوی د خبرو مقابل کې باید څه ونه ویل شي. لن موري سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې وایي چې په افغانستان کې له پخوا وختونو څخه په دې خوا اکثره میرمنې د یو مسایل په تور زورول شي وي چې دوی اصلا ګرامینې دي.
په کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو په دې ټولنه کې د رسوم او د عادتو له نظر مرصلاري ته ډېره بریده پورې مخکې ده او قائم او دائم ده. په هر نظام کې مرصلاري خپل خاص ځای لري خصوصا په اوسنۍ نظام کې چې دا دوره خو بيخي ډېر حد لا اضافه شوی مرصلاري په افغانستان کې نو دغه مرصلاري خپل د نارینه او ته دغه حس ورکوي چې دوی هر څه په ځان پورې تمام کړي هر څه ازادي هم د ځان لپاره خوښي او د قوانینو وضع کول هم ځان اقدار وګڼي. نو کله چې دوی دغه د قوانینو وضع کول کل اختیار ځان غړي نو دلته دوی کولای شي چې په کوم طریقو باندې کار واخلي ترڅو چې خزي خپل تر فشار لاندې راوړي. نو فلهذا دوی دغه د خزو تر فشار راوړلو ذریعہ یوازنی ذریعہ د شک ذریعہ ده چې د شک په سترګو کله ورته وګوري انسان ته چې کله د شک په سترګو ګوري هغه فورا د یو حالت رامنځته کیږي چې روان شي نسې هم دا قید کړی ده چې دغه خپله د سیو ډول نه خداګه یو حرکت منستر ازي چې د هغه حرکت په سبب باندې نور هم فضا دیتا اماده کیږي ترڅو چې نور هم تهدید سي او نور هم د شک مصدر وګرځي. یعنی هغه د حرکت او افعال داسې تر سره کیږي چې دا ویره د خزي په لکه پیدا کیږي چې ته ودرېږه داسې یو کاري معنی ونی شي ترڅو چې د خاون می په ما باندې شک وکي زه به داسې کار ونه کوم ترڅو چې زوی می خبر نسی ته ودرې زه به دا کار داسې وکم ترڅو چې ایما ورور په دې باندې پوه نشي چې ما دا کار کړی ده. د خزو د پاره دغه فضا رامنځته کیږي او د نارینه د پاره هغه فضا هواره کیږي کوم چې هغه غواړي ترڅو خزي تر استثمار لاندې ونیسي په دغه ذریعہ باندې. دغه حالتونه رامنځته کیږي د شک فضا رامنځته کیږي او شک بل اخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه میرمنه بالکل هغه غلط لار تعقیبوي په ضد کې راځي هغه تردید هغه تشویش هغه څه چې لري د نارینه او د خوا څخه هغه د دې سبب کیږي چې دا خپل لاره بدل کړي یو خود سرانه اعمال ته تر سره سي او یا دا هم چې هغه یو د سي نیمه جا نه ژوندې ده او نه هم مړه ده په داسې یو حالت کې پاتې کیږي چې بل اخره آیستا آیستا خپل هغه فزیکی او روحي حالت هم بلا سور کوي او دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسيږي همیشه همیشه د جګړې او د جنگ لپاره چمتو اوسېږي، کوشش کوي چې دفاع خودي وکړي، بعضې حق نه حق خبرې کوي، چې دا ټول د شک بنیاد او د شک اسباب دي.
بله نیازی صاحب، د کورنۍ فضا دا مسایل به څومره خرابوي؟ واضح خبره ده چې کله یو کار چانه کړای په امه خبره یو ګنای نه کړي او په غیبه باندې شک لګیږي، کورنۍ کې وضعیت څومره خرابېږي؟
د کورنۍ وضعیت خرابوي په دې دلیل چې موږ خپل شرعي نظام ته هم وګورو، شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسو پر پاکلمونو ښځو باندې تور مه لګوئ، بوتان مه وایاست. کله چې تاسو بوتان وایاست یا تور لګوئ، په تاسو باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کیږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره کیږي، او هغه ما مخکې ویلې چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي، یعنی د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحق په ما باندې داسې تور ولګول سو، ولې دا کار ما نه ده کړی، دا راباندې کیږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کوم یې ولا او بلا کې پرېږدم، اوس نو چې تور راباندې لګېدلی دی اوس خو یې بېخي نه پرېږدم، دا کار کوم. یا دا فکر ورسره پیدا کیږي، او یا دا هم دا فکر د دفاع فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي، جنجال کوي، په هره خبره باندې خوا بدوي، خبرم پی باندې خد لګیږي، بد خبرم پی باندې بد لګیږي، په ماشومان باندې هم بد اثر پریوزي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دخلان دی چې بالکل یو حالت غوړه کړی چې بالکل خوشایند نه ده، بالکل هغه ژوند دی یو علاقې پر طلبه نه مخته نه زی، بلکې د یو مجبوریت تناسب ګرځي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې بیرون طالبان ښځې کار ته پریږدي او په داخل د کور کې نارینه بیا حتی تر دې اندازې پورې چې کوي موبایل په لاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي، حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه و ته څه وي چې د اقله د کورنۍ فضا خو میرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه ته دا مشوره ده، دا یو نظر ده، من حیث دی یو با تجربه ښځې، من حیث دی یو ښځې چې بلکې زه خپله خم یو ښځه یم، زه څه څه توقع لرم خپل د نارینه څخه، که زما نارینه زما خاوند ده، که زما پلار ده، که زما ورور ده، او که زما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم، همدغسې هره ښځه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه و څخه. چې تاسو وګورئ نن سبا داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څومره مقید شوی ده د ښځو د نارینه و دپاره، د نارینه و دپاره آیا دوی خپل د ځان لپاره دغه خوښي چې دا اوس د اوسني نظام په دې باندې دغه فشارونه واردوي؟ دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري دا اوس چې زه همدان خبر سرم چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی دی چې باید ځوانان چې پوهنتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کې دي، کوم قوانین چې ورته وضع کېږي چې دوی د ځان لپاره نه خوښي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کېږي، هغوی که د ځان لپاره نه خوښي د هغه په مقابله کې مجادله کوي، یا کوشش کوي چې د وطن څخه فرار وکړي، یا کوشش کوي چې بیخي پوهنتون پرېږدي، قرار په کور کې کېني. ښه، هغه څه چې د ځان لپاره نه خوښي د بل لپاره ولې خوښي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده، او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد و بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځي یعنې تا سترګې څلورې سي، که میسج ورته راځي هم ستا سترګې څلورې سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نشته، باور نشته، که ته ما ورور یې، که ته ما خاوند یې، که ته ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لري، نو زه څنګه توقع ولرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکړي، هغه خپل باور، خپل اعتماد خپل په کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګوي نه، د تنګې فضا څخه، د قیوداتو څخه سرغړونې کېږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختۍ منځته راځي، بالاخره څوک په دې مجبوره کېږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو فلهذا سهم ورته مقیده کوي، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي، هغه څه چې دوی غواړي، هغه خوشحالي، هغه امکانات، هغه سهولتونه چې ستاسې په توان او په قدرت کې ده، هغه ورته مهیا کوي، تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي، په شوق او ذوق باندې ژوند وکړي، په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي، تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کی، ځان ته مختل راتلونکي اولادونو ته هم، اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالات نه ویني، ښه شرایط نه ویني، ښه فضا نه ویني، ټول محدودیتونه دي، په کور کې هم چې محدودیتونه ورته وځي چې ټلیفون ډیر مکه لاره و انټرنیټ ډیر مو مصرفه و او تهدید سي چې ټول خپل اولادو ته پام نه کوي. دا ټول هغه قیدونه دي چې هیڅ انسان رضاند لپاره نه خوښي. کله چې موږ غواړو چې آزاد اوسېګو، آزاد خدای خلق کړیو، نو زموږ په ازادۍ کې هغه قیدات مراوړي چې موږ نه شایي.
بله
چې موږ نه شایي هغه موږ ته مرا مساعده کوي. فلهذا کوم ته باندې هغه قیدات وارد سي، بل اخر موږ هم زموږ د کب یو داسې تر سره کیږي چې نه بیا یې تا د لپاره افسوس ګټل لري، نه بیا یې موږ د لپاره افسوس کوم ګټل لري.
بله نیازی صاحب، اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغو میرمنو ته چې د کورنۍ له خوا شک قرباندي کیږي، هغو ته څه کول پکار دي چې دغو شک هم لري کی او خپل هم آرام ژوند ولري؟
نو خوندو ته مې بیا دا پیغام ده چې خوندو، اول خو خدای دې داسې نارینه ته د نیکو هدایت ورکړي چې شک کوي، خدای دې دوی ته وس ورکړي چې دا خپل ځان اصلاح کړي. بیا که دوی ځان نشي اصلاح کولی، تاسې داسې حالاتو کې په ځان باندې مه تحمیلوي دغه حالات. که تاسې په ځان باندې تحمیل کړي، سل په سله په تاسې باندې ټاپه کېږي مغه ګناه. که تاسې نه یې کړی هم در باندې ټاپه سو، یو ځل تور در باندې ولګول سو ټاپه سو، بیا که ځان ته د زمزم په اوبو پرېوې، د رحمت په اوبو پرېوې، بیا ځان نشي پاکولی. نو فلهذا په مغه وخت باندې اقدام وکړي، فیصله وکړي، ورته وښيي په چی شي باندې شک لري. دغه تلیفون ته دې سودا ده چې د چا سره خبرې کوم بلنګور ته ووه، ورته وایه وره ما د فلاني خورخوندې سره، یا ما د ورندارې سره، یا د ما د خور د لور سره زه خبرې کوم، دغه د خبرې مې واوره، ځان تسلي کړه. چې تسلي شولې چې زه د هغه سره خبرې کوم، نو بیا اجازه راکړه چې زه خبرې وکړم، په مخه دې خصه د اتاق نه ووزه. بله پلا داسې شک راباندې ونه کړي چې بیا خفه کېږم در نه. ځای په ځای د ځان څخه عکس العمل وښیاست. که عکس العمل مو ونه ښودله، فرصت مو ورته که نارینه او ته نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي، او بالاخره ته هم په دې مجبوره کېږي چې یو اقدام وکړي. تر دې چې مخکې تر دې چې مجبوره سي، ته داسې فضا برابره کړه چې د هغه شک له منځه لاړ سي. شک خو باوجود د دې چې له منځه لاړ سي، هغه په ځان کې خجالت سي چې ولې دا کار زه کوم، ولې داسې عمل ما ترسره کړله. راسي او ستانه بښنه وغواړي، او بالاخره تاسې په خوشحالۍ باندې خپل ژوند مخته یوسئ.
ډېره زیاته مننه نیازی صاحب، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ. د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګڼي، او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله له نورو معلوماتو سره.
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده. اسلام دا نه مانی چې سړی ډیر شکونه وکي او بدګماني وکي، ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي، او بدګماني الله جل جلاله منع کړی ده. الله تعالی فرمای اجتنی یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنانو، تاسو اجتناب وکئ، ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه. ان بعض الظن اثم، یقینا بعض ګمانونه ګناه دي. د دې آیات پر رڼا کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بیجای پلټن اجازه نه راکوي. اسلام وایي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یرى شره، د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه تر څو چې شر ونه ویني. د دې آیات په اساس که سړی په کورنۍ کې، که په ټولنه کې، که په هر چیرته وي، بیجای ګمانونه کول، بدګماني کول، دا د هغه د ټولنې، د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازه له بینه بیایي. مخصوصا په کورنیو کې ډېر ستر مشکلات دغه بدګمانیو نه او بېجای شکونو نه او بېجای شبهاتو نه ایجادېږي، ځکه دغه کثرت د شکوک او کثرت د شبهاتو دغه اعتماد د کورنۍ ختموي. د دغه وجې نه اسلام مخکې له مخکې دې ته یو لارښود ذکر کړی ده چې موږ منع کړي یو له دې نه، اجتنبوا کثیرا من الظن، تاسو اجتناب وکړئ له ډېر ګمانونو نه، ځکه دا ډېر ګمانونه د انسان هغه اعتماد وثوق او هغه ختموي، او انسان رواني مبتلا کوي. ها خلکو چې ډېر شکونه کوي، بله د انسان ناروغي د ارواحي لحاظ، رواني لحاظ، او د ارواپوهنې لحاظ دا سړی ناروغه وي. نو ناروغه سړی معمولا شکونه کوي ډېر زیات، په هر چیز کې تجسس کوي، په هر چیز کې شکونه کوي. بی جای اله ټلیفون ولټوله، دا کتابچه ولټوله، دا خط ولټوله، دا ولټوله، اله بکس ولټوله، اله دا شی وکړه، دا د کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختمیږي. نو بهتر دا ده چې مسلمانانو عمومي راهنمود یا لارښود چې ده چې مؤمنانو ګمان په یو بل باندې د خیر او د نیک ګمان وي، باید یو بل باندې نیک ګمان وکړي. مخصوصا په کورني نظام کې، په کورني نظام کې که دا اعتماد له منځه ولاړه، د کور ټول خوند او خیرازه له منځه ځي. نو اسلام مکمل کثرت د ګمان او بې جای ګمانونو نه او شک کولو نه به مورد دونه مخکې لمخکې موږ منې کړی یو، د دې لپاره چې دغه د ژوند خیرازه له منځه ولاړ نه شي، کورنۍ د خوشحالۍ په جای خفګان منځ ته رانه شي. نو مخکې لمخکې موږ ته صریح او کثرت لارښودنه کړې ده، او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې مؤمنان په خپل باندې نیک ګمان کوي همیش. نو دا ښځه او خاوند خو مؤمنان دي، خپل منځ کې باید ډېر د اعتماد او د وثوق او د تکیه یو بل باندې متکی او له شکوک او شبهاتو نه او له بدګمانی نه پاک شون ولري.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. دا خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اساسي او بشري حقوق. درندوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو د بل حقونو ته د درناوي پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد، په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته په پایل کې خپل دغه د کورنۍ پاکله باندې خبرې وکړو، چې په خپل یو کامیاب کورنۍ کومې کورنۍ ته ویلی سو، او معمولا کورنۍ له کومو غړو نه جوړیږي. که څه هم دا خو یو خبره ده چې اکثر خلک پی پوهیږي، مګر چون خبرونه مو په دې اړه ده، مناسبه به دا چې په پایل کې خپل د کورنۍ پاکله یو څه خبرې ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته جان، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته، تاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. کورنۍ د ټولنې ډیر مهم عنصر ده. کورنۍ د چې ټولنې ته جوړیږي، کله چې فرد انفرادي ژوند کوي نو له ډیرو حقونو محروم وي، له ډیرو مهمو احساساتو محروم وي، له ډیرو عواطفو محروم وي. خو کله چې فرد په کورنۍ باندې بدلیږي، دلته حق او وجایب مطرح کیږي. په کورنۍ کې دواړو طرفو ته حقوق مطرح کیږي، او کورنۍ چې د یوې ټولنې مهم عنصر ده، په کورنۍ باندې کلونه کلونه سوونه کلونه حتی زرګونه کلونه کار شوی ده. علماو په کورنۍ باندې ډیر کار کړی، ډیر اصول ورته ایجاد کړی دي، مهم مسائل ورته مطرح کړی دي، څېړلې دي، بحثونه ورباندې شوي دي چې څنګه کولای شو یو کامیابه کورنۍ ولرو، یو ښه کورنۍ ولرو، ترڅو د ښه کورنۍونه ښه ټولنه منځته شي. افغاني ټولنه هم له دغه کاروانه تر ډېره لرې نه ده پاتې. په خپل کلتوري چاپېریال کې، په خپل عقیدوي چاپېریال کې، او په خپل فرهنګي چاپېریال کې ډېر څه لرل او لري. خوشبختانه چې افغانان زمونږ ګران هیوادوال یو کورنۍ ډیر ښه نظام لري، ډیر د اصولو نظام لري، صمیمیت محبت نظام لري. سمه ده چې حق تلفیان به پکې وي، ستونزې به پکې وي، اما د کورنۍ نظام له اړخه، د اتحاد اتفاق له اړخه، افغانان ډیر ښه نظام لري، ډیر ښې کورنۍ لري. په کورنۍ کې د مشرانو ځای معلوم وي، د کشرانو ځای معلوم وي، د مور پلار حقونه همیشه مطرح کیږي. په افغاني ټولنه کې، په افغاني کورنیو کې د مور پلار حقونه ډیر مطرح دي، او همدارنګه د اولادونو حقوق مطرح دي. د میرمنو حقونه سره له دې چې یو څه نیمګړتیاوې پکې شته، اما افغانانو تر ډیره خپلو میرمنو ته احترام کړی ده، صمیمیت یې ورکړی، ورسره مینه یې کړې ده، محبت یې کړی خپلو میرمنو سره، او حقوق یې ورته تر ډیره بریده ادا کړي دي. دغه محبت د حقوقو او وجایبو ادا کول، احترام لرل، او دغه حقوق محترم شمیرل، دا باعث دی کیږي چې یو ښه کورنۍ موږ او تاسو ولرو. په ټولنه کې داسې کورنۍ چې هغه له هر اړخه پوره وی له هر اړخه وشي کولای شي یو ښه ټولنه جوړه کی او ټولنه ته یو ښه کورنۍ وړاندې شي.
بله استاد، کله ناکله بیا د همدغه کورنۍ او ترمنځ پغه کې خواندي ورونه وي جار جنجال را پیخیږي، تاسو فکر کوئ د جار او جنجال علت په کورنۍ کې د ورونو ترمنځ د خواندو ترمنځ علت څه کېدلی شي؟
طبیعي خبره ده، انسان فطري غريزه ده چې انسان یو خو هرڅ لري د فطري غريزه ده، کوم غواړي کوم نه غواړي، هر انسان د خپل د هغه فیصده په اندازه د خپل توان په اندازه هرڅ لري. دا یو مسله. بل مسله دا چې اقتصادي مسائل همدارنګ د کورنۍ ډیر غنواله ځینې نور لاملونه دي چې بیلني همدارنګ له عقیدوي پلوه لريواله له فرهنګي پلوه لريواله، دا هغه عوامل دي چې په کورنۍ کې د دې سبب کیږي چې د کورنۍ د غړو ترمنځ هغه مینه او محبت صمیمیت یا لمنځه نیسي یا کم کی. نو همدا د دې لامل کیږي چې په کورنۍ کې غړي یو بل ته په هغه رقم چې ښایي هغه رقم چې اجابوي یو بل سره صمیمیت او محبت نه پیدا کوي، بالاخره د حقوقو تلف دلته منځته راځي، حقوق نقص کیږي یو د بل پر وړاندې. نو دا امکان لري د دغه عوامل له امله. اما د کورنۍ مشرانو ته چې هغه مور او پلار دي، دوی ته لازمه ده چې دوی په خپل منځو کې ډېر د مینې محبت او د صمیمیت ژوند ولري، ځکه د کورنۍ غړي اولادونه هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي. که مور او پلار یې ښه ژوند ولري، په مینه او محبت ژوند ولري، نو طبعا چې اولادونه هم ترینه زده کوي، بخصوص ماشومان. فرشته جانې چې ماشومان هغه څه زده کوي مور پلار ترسره کوي، ځکه د ماشومان ذهن ته آماده نه ده چې هغوی د لویانو خبرې درک کړي، ځکه د لویانو خبرې همیشه نصیحت وي او نصیحت انګیزه غواړي، نصیحت پوهه غواړي، نصیحت بګراوند غواړي د تجربې. دا شان ماشومان نه لري په خپل ذهن کې، د ماشومان ذهن کاملا خالي وي، د اکثرا د لویانو خبرې نه درک کوي، ځکه هغومره پوهه نه لري، هغومره تجربه نه لري چې لویانو خبرې درک کړي. اما کله چې لویان کوم عمل ترسره کوي هغه مستقیما ویني او هغه مستقیما په ذهن باندې تاثیر لري، هغه ډیر زر زده کوي. نو کورنۍونه مشهله ده چې هغوی په خپل منځو کې د کورنۍ مشران دوی صمیمیت ولري، دوی محبت ولري، یو د بل پر وړاندې ښه سلوک ولري، د حقوقو اعاده ولري، حقوق یو بل ته ادا کړي، یو د بل پر وړاندې د وجایب او حقوقو مسؤلیتونه درک کړي، نو کولی شي چې بیا ماشوم هم ښه ولري.
استاد، تاسو یوې ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په یو شمېر افغاني کورنیو کې کله چې ډېر غړي یو ځای سره ژوند کوي نو دلته جارو جنجال راځي. البته په کلیو بانډو کې ډېره دا مسله لیدل کېږي چې مثلا شپږونه وورونه اتورونه کله چې ودونه هم کوي دوی یو ځای اوسیږي، دا غلطه به د دوی د ماشومانو د دوی د میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه څومره تر پښو لاندې کېږي، ځکه کورنۍ ګڼه ده، هر یو ته نه رسیږي هر څه.
هر فرد چې عقد نکاح کوي هغه یو فامیل تشکیلوي، هغه ځان ته یو فامیل ده. بیا چې کله ماشومان پیدا شي نو د دوی فامیل ګڼ کېږي، د دوی فامیل ستر کېږي، د کورنۍ غړي زیاتېږي ورسره. زه فکر کوم د رواني لحاظ نه، د حقوقو د اعادې لحاظ نه، اخلاقي لحاظ نه، همدارنګ فرهنګي لحاظ نه، بهتره به دی هغه ورونه چې هغوی څو په فامیل کې ژوند کوي، څو ورونه دي او دوی ټولو ودونه کړي، هر یو ماشومان لري، بهتره دا ده چې دوی سره جلا شي، هر یو ځان ته جدا ژوند ولري، تر څو وشي کولای چې خپل فامیل درک کړي او من حیث د یو فامیل ژوند وکړي، اولادونه د دې احساس وکړي چې موږ مور پلار سره ژوند کوو په یو فامیل کې، او یو د بل پر وړاندې حقوق او وجایب خپل درک کړي ماشومان او دغه مور پلار هم. نو طبعا چې اقتصادي ستونزې وي، همدارنګه فرهنګي ستونزې وي، د علمیت د نشتون ستونزې هم وي په یو کورنۍ کې، او دوی بیا ګډ ژوند کوي، نو طبعا چې دغسې کورنۍ بیا پر ځای د دې چې هلته احترام وي، هلته صمیمیت وي، هلته د وجایب درک وي، هلته به برعکس دغه مسایل ترسره کیږي، صمیمیت به نه وي، یو بل سره به جنګ و جدال وي، یو بل ته با احترام نی محبت بنی یو بل سره خو سلوک بنی یو بل سره نو طبعا داسې مشکلات به من سره زی
بل استاد یو بل موضوع په یو شمیر کورنۍ کې لیدل کې یغه د مثلا په کور کې څلور پنځه ورونه ژوند کې هغه یو یا دوه یا درې خایت لري ماش لري پیسې لري خو برعکس دوه درې یا یو تن آیت نه لري دا هلته د کورنۍ کې به دورنګ چلند کې یغه څوک چې کور د پیسې راوړي د قدر به څوک چې نه راوړي د قدر نه وی حالت یغه کوشش کوي خونه ورته پیدا کیږي ځینی کار وظیفه دغه څومره د جنجالو سبب ګرځي او رواني اړخ نه هغه کس چې ګټه نه لري هغه ځپل کیږي
په ګڼو کورنیو کې یو مشترک ژوند کې بیا عرف دغه څه د فرشته جانې چې ټول غړي د کورنۍ که څوک یو روپۍ ګټي که څوک لس روپۍ ګټي هغه ټول راوړل کیږي د کور مشر ته ورکول کیږي او هغه په اتفاق سره په اتحاد سره په مساویانه شکل د کورنۍ په ټولو غړو باندې هغه د مصرفوي او هر یو ته حقوق ادا کوي ورکوي ورته بهتره ده د هر هغه څوک چې وعده کوي او بیا یو یا دوه ماشومان پیدا کیږي دوی بهتره ده چې ځان ته ژوند ولري ترڅو هر فرد احساس د مسؤلیتو کې هر فرد کار وکړي زحمت وباسي او احساس د دیو کې چې زه باید عواید ولرم زه باید خپل کورنۍ په خپل وساتم نو په دغه څه ګڼ کور کې چې یو کار کوي زحمت وباسي او بل مثلا کار نه کوي سره له دې چې اولادونه لري نو لامل دا ده چې دوی په ګډ کور کې ژوند کوي دوی ګډ ژوند لري که دوی دغه ګډ ژوند ونه لري نو هر فرد بیا د دې احساس کوي چې باید کار وکړي زحمت وباسي او یو څه لاسته راوړنه باید ولري
بله که دغه مسله همداسې وسي که نه مثلا څوک چې ګټه نه لري له هغه سره سم وضعیت ونیسي څوک چې ګټه لري معاش لري هغه سره ښه چلند وسي دغه به څومره مشکلات رامنځته کوي
په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې که چیرې هغه څوک چې ګټه نه لري مثلا هغه تحقیریږي هغه ته بد رد ویل کېږي دا نو بیا له اخلاق او نزاکت نه بیا لرې خبره ده او دغسې بیا ونهشي ځکه چې ګډ ژوند ده او مشترک ژوند ده د کور مشر باید ټولو ته مساویانه حقوق باید ورکړي او کله چې عواید د کور د مشر لاسته راځي او هغه مدیریت کوي دغه کورنۍ رهبري کوي نو هغه باید ټولو ته په یوه سترګه به وګوري ټولو ته په مساویانه شکل باندې حقوق ورته ورکړي نو که چیرې په دغسې ګډ ژوند کې مشترک ژوند کې که چیرې یو څوک عواید نه لري یا ورور عواید نه لري یا کار نه لري یا موقتا هغه خپله وظیفه دنده د لاسه ورکړي هغه بېکاره شوی د مالي ستونزو سره مخامخ وي نو نورو ته بیا لازم نه ده چې هغه سره حق تلشي وکړي او د هغه لاسنیوی ونه کړي یا هغه ته د حقارت په سترګه وګوري بخصوص د کور مشران دوی باید پوره توجه ولري ترڅو حقوق یې اده شي ترڅو هغه سره زیاته مینه باید وکړي ځکه هغه خپله دنده د لاسه ورکړي هغه باید تشویق شي هغه باید ترغیب شي نور کار ته روزګار ته هغه د هغه لاسنیوی وشي ترڅو بل کار پیدا کړي ځانته بله دنده باید ځانته پیدا کړي
بله او په کورنیو کې چې دوی نه سره جلا کیږي یو ځای دي مثلا شپږون ګورګانې کله چې هر یو غوړ یاره ناوې چې د پلار کړه لاړ شي نو دې ته بیا په عامه خبره نوبت نه ورسیږي ځکه د کار نوبتي باید کار وکړي د ښځو په حق کې څومره حق تلفي ده د دا ډول کورنیو
متاسفانه د مېرمنو په حق کې په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې واقعا حق تلفي نشته ده کورنۍ چې ګڼي دي او دوی مشترک ژوند کوي په هغې کورنیو کې د مېرمنو حقونو ته تر ډېره توجه نه کیږي سره له دې چې د مېرمنو حقونه تلف دي پکې هلته د ماشومانو حقونه هم تلف دي چې ماشومان د دغې کورنۍ راتلونکی جوړوي بالاخره د اجتماع راتلونکی جوړوي په دغسې کورنیو کې د ماشومانو حقونه هم تلف دي هغه کورنۍ چې دغسې ژوند لري ګډ ژوند لري زما هیله دا ده که چیرې دوی رسیدنه کولی شي حقوقو ته هم اقتصادي پلونه هم د ذهني او معنوي روزنې له پلوه که چیرې دوی ورته رسیدنه کولی شي بیا مشکل نه ده اما که چیرې د مېرمنو حقونه نشي اده کولی او د ماشومانو حقونه نشي ورکولی د ماشومانو روزنه سمه نشي کولی بهتره دا ده چې دغه کورنۍ هر یو چې یو فامیلي جوړ کړی ده هر یو چې واده لري او هر یو عقد نکاح یې ترسره کړی ده منعقد کړی ده دوی باید ځانته ژوند ولري باید جلا ژوند ولري ترڅو وشي کولی چې هم د خپل د مېرمنې حقوق سم ورکړي هم مېرمنې سره د مینې او محبت ژوند ولري هم د ماشومانو حقونه اده کړي نو کله چې یو مېرمنه یا یو نجلۍ د یو هلک سره واده کوي د یو نارینه سره واده کوي عقد نکاح منعقد کوي هغه خپلې هیلې لري آرزوګانې لري هغه په دې هیلې چې زه خاوند سره مې ښه ژوند ولرم د مینې او محبت ژوند ولرم او خاوند هم ورته محبت مناسبات وکي ورسره او حقوق ورته یاده کی ګډ ژوند ورسره ولري. نو دغه مسائل تر ډیره په ګڼو کورنیو کې او مشترک ژوند کې دغه مسائل تر پخو لاندې کیږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا یو خو لنډ مهاله ستونزې دي چې په ډیرو زیاتو ګڼو کورنیو کې رامنځته کیږي، البته غړي چې زیات وي. یو بیا اوږد مهاله ستونزې دي، مثلا که موږ د زده کړې برخې ته راسو، کله چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ غړي زیات وي، ډیر ورونو اولادونه وي، واضح خبره ده چې قلم کتابچه به سم نه رسیږي. لکه څنګه خوراک چې مناسب ده هغه ماشومان ته ورکړل سي تر څو ښه زده کړه وسي کولی، دا هم نه کیږي. دا به څومره په زده کړه یې بد اثر کولی سي؟
واقعا ډېر منفي اغېزه لرلی شي په دغسې چاپېریال کې، په دغسې ګډ ژوند کې. تر ډېره د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کیږي، او ماشومانو ته باید تر هر څه وړاندې باید توجه وشي، تر هر څه وړاندې. یعنی مور او پلار په خپل نفس باندې باید پخه کیږي، په خپلو حقونو باید پخه کیږي، اما د ماشومانو حقوقو ته باید توجه وکړي، ځکه راتلونکی همدغه ماشومان جوړوي. که موږ هر رقم ژوند کړی دی، که موږ هر رقم حق تلاشیانې درلودلی زموږ په حق کې وي، هغه باید ټول یو خواته پرېږدو او په خپلو ماشومانو باندې پانګونه وکړو، ځکه دا د هېواد راتلونکی دی، د دوی د کورنۍ راتلونکی ده، او دوی راتلونکی ژوند لري. بالاخره د فرد نه په فامیل باندې تبدیلیږي او فامیل جوړوي. نو باید ماشومانو حقونو ته په دغسې چاپېریال کې ډېره توجه وشي.
یو خو دا ده چې په دیننه کورنۍ کې په هغه کورنۍ چې د غړو شمیر زیات وي، څو ورونه سره یو ځای ژوند کوي، په خپل کور کې دیننه جارو جنجال وي، بهر کوم مشکلات خلق کولای سي؟ مثلا چاپېریال ته، مثلا ټولنې ته، مثلا چم گاوان ته کوم ستونزې رامنځته کولای سي؟
دغه شی کورنۍ چې په خپل دننه ژوند کې، په خپل کورنۍ نظام کې دوی ښه نظام نه لري، دوی ښه اصول نه لري په کورنۍ کې، دوی په خپل منځ کې مینه او محبت صمیمیت نه لري، او د یو فامیل په حیث دوی نشي کولای ژوند وکړي د یو ښه فامیل په حیث. نو طبعا چې د دوی ماشومان چې کله په دغه شی کورنۍ کې ستر کیږي، لویږي، نو دغه شی ماشومان وړاندې کیږي اجتماع ته، لکه څنګه چې دوی خپل ماشومان روزلي دي په همغه توان باندې، په همغه اندازه باندې، په همغه ظرفیت سره چې دوی روزلي دي، اجتماع هم زیانمنولی شي. که چېرې دوی سم نه وي روزلي، نو په همغه ظرفیت سره اجتماع ته هم خپل زیان رسوي. که چېرې دوی خپلو اولادونو ته، خپلو ماشومانو ته صمیمیت نه یې ښودلی، په محبت سره سلوک نه یې ښودلی، په ښه سلوک سره ځواب ورکول نه یې ښودلی مثلا، کنه، نو طبعا چې همدغسې اجتماع کې به هم دوی برخورد وي. که چېرې په دغسې فامیل کې حق تلفي موجوده وي، نو دغه ماشومان چې سبا اجتماع ته وړاندې کیږي، دوی به د نورو خلکو حقونه به هم تر پښو لاندې کوي. دوی به بالاخره دوی داسې د یو جاني، د یو مجرم ذهنیت پیدا کوي. دوی بالاخره دوی جرایمو ته هم لاس اچوي، دوی مثلا سرقت کوي، دوی قتل کوي، دوی راز راز جرایم منځته راوړلی شي دغسې ماشومان چې کله ستر کیږي، اجتماع ته وړاندې کیږي. نو زما مخکنۍ خبره چې کورنۍ نه اجتماع جوړیږي، نو په کورنۍ باندې باید ډېره پانګونه وشي، بخصوص په ځانګړې توګه زه دا وایم ټولو اورېدونکو ته، ټولو ورونو ته، مسلمان ورونو ته، که هغه هر څوک دي، هر ځای کې دي، زمونږ غږ اوري. زما غوښتنه ترې دا ده چې دوی په خپلو لوڼو باندې، په خپلو مېرمنو باندې، او په خپلو خویندو باندې دوی تر ډېره پانګونه وکړي، ځکه فامیل چې دا مېرمنې جوړوي، او د مېرمنې رول پکې ډېر زیات وي. د اولادونو په تربیه کې د مېرمنې رول ډېر زیات وي، د فامیل په تشکیل کې د مېرمنې رول ډېر زیات وي. نو دوی دې کوشش وکړي چې په خپلو مېرمنو، په خپلو لوڼو باندې، په خپلو خویندو باندې دوی ډېره پانګونه وکړي، د دوی تعلیم او تحصیل، د دوی اجتماعي برخې ته، د دوی فرهنګي برخې ته ډېره توجه وکړي، او سرمایه ګذاري پرې وکړي، پانګونه پرې وکړي، تر څو دوی وشي کولای شي یو ښه فامیل د خپل د خاوند سره، خپل
د ماشومانو سره یو ښه فامیل جوړ کړي. په اخر کې که دې ته راسو چې د تاسو مشوره به هغه کورنیو ته څه وي چې دوی د دې طرفدار دي چې باید و ورونه، اته ورونه، یا هم درې څلور ورونه یو ځای سره ژوند وکړي؟ یوه خبر چې دوی همیشه کوي هغه دا ده چې دوی وایي خلک ته باید معلوم سي چې موږ داسې با اتفاقه کورنیو، مثلا دیرس کسان، څلوېښت کسان، تر دومره پورې په یو کور کې ژوند کوو. د تاسو مشوره به داسې خلکو ته څه وي چې دا مهمه ده چې خلکو
ته خپل اتفاق وخی او ک دا ورته خلکو ته ثابت کی چې تاسو پر احتیام اتفاق لري پر احتیام ښه کورنۍ پر احتیام دیار وګړي حق نظر کې نیسه
متاسفانه دغه کورنۍ تر ډیره ځای دې ته متوجي چې موږ اتحاد اتفاق لرو اما دې ته متوجي نه چې څومره حق تلفیان په دغه کورنۍ کې شتون لري څومره حقوق د میرمنې تلف کیږي څومره حقوق د ماشومان تلف کیږي دوی فقط دې ته متوجي چې موږ اتحاد او اتفاق لرو او موږ کولای شو چې مثلا د نورو په وړاندې خپل اتفاق څرګند کړو یا مثلا په یو خلوص یا په خپل پلان باندې په خپل طرح باندې یا په خپل خبرو باندې دوی ولاړ وي او موږ په اتفاق شو او موږ متاسفانه دوی نورو حقونو ته متوجه نه وي چې څومره نور حقونه تلف کیږي په دغسې کورنیو کې که چیرې دغه کورنۍ کولی شي چې هم د میرمنو هم د ماشومانو حقوق یاده کړي حقوق یې ورته یاده کړي لکه څنګه چې اصول ښایي لکه څنګه چې شریعت زموږ ښایي که چیرې کولی شي چې حقوق یې ورته یاده کړي حقوق یې ورته ورکړي نو بیا مشکل نشته ده اما که چیرې حقوق یې ورته نشي ورکولی بیا نو د دغسې اتحاد اتفاق نه چې نه وي او جدا ژوند ولري دا بهتره ده تر هغې چې ماشومان یې خراب ټولنې ته وړاندې شي
ډېر زیاته مننه استاد تاسو ژوندی او سلامت اوسئ
تاسو نه مننه ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو
درندوستانو دا و دي اونې دي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته د حقوقو د درنوي پاکل خبري وسوي لمون سره په خبرونه کې میلمو په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافي تربیه پرځای کې چې یاست الله مال او ملګری